سلام، به روز هفتم خوش آمدید. من ژک فر احمدی هستم. افغانستان در هفته ای که گذشت صحنه رفت آمد دیپلماتان ارشد و برگزاری گردهمایی بزرگ در تالار لوی جرگه به اشتراک مقامات بلندپایه حکومت طالبان بود. این همه در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان صورت گرفت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در 18 و 19 ماه روان میلادی، میزبان این نشست خواهد بود. فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، و توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جریان دیدارشان از این کشور با مقامات حکومت طالبان و چهره های مثل حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در مورد نشست دوحه گفتگو کردند. توماس نیکلاسن پنجشنبه از پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت که پیش از سفر به کابل، از کشورهایی که نماینده هایشان در نشست دوحه اشتراک می کنند شنیده و تمرکز اصلی سفرش به افغانستان شریک کردن دیدگاه های جامعه جهانی با طالبان و دیگر افغان ها بوده تا در تعیین انتظارات واقع بینانه از نشست دوحه و آمادگی بهتر برای یک ملاقات سازنده کمکشان کند. وزارت خارجه حکومت طالبان عکسای از جریان دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با توماس نیکلاسن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده و به نقل از آقای متقی نوشته که حکومتشان در کل در مورد این نشست نظر مثبت دارد و خواهان اشتراک معنادار در آن است. در حالی که کمتر از 10 روز به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان مانده، طالبان در یک گردهمایی در تالار لوی جرگه در کابل از محدودیت و فشار بر حکومتشان سخن گفتند. آنها اما مشخصا نگفتند که کیها بر آنها فشار می آورند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت که آنها زیر هیچ فشار بیرونی نمی روند و فشارها را نمی پذیرند.
هر چوک ده حتی کهی چه په هر عنوان وی چه ده افغانستان ده خلق و امنیت خراب کی، ده افغانستان ده خلق و اقتصاد خراب کی، په سیاسی او خارجی لحاظ بانی و پیشارون ور بانی وارد کی، ده نتیجه نور کی، دوی باید ده در کی. او افغانان به ان شاء الله چې د دوی څومره بندیزونه او د دوی څومره محدودیتونه ډیریږي، څومره پر افغانانو باندې کړی را تنګیږي، هم دومره به د افغانان متحد کیږي.
شماری از کارشناسان باور دارند که این چنین سخنان در کل گردهمایی طالبان در کابل نشانه ای از دست و پاچگی طالبان در پیوند به نشست پیشرو در دوحه است و به گفته کارشناسان طالبان در تلاش هستند تا جامعه جهانی از موقف کنونیش در پیوند به اوضاع افغانستان عقب نشینی کند. هنوز روشن نیست که کیها به نمایندگی از طالبان در نشست پیشرو اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که میخوان معلومات مفصل در مورد ترکیب و آجندای این نشست کسب کنند پیش از آن که اشتراکشان را رسما تایید کنند. و در جریان هفته‌ای که گذشت، یک مقام ارشد ایران در مورد احتمال اعزام به گفتش لشکر انتحاری‌ها به جنگ غزه سخن گفت. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، به روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق گفت که در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط، از افغانستان تا سطح بیش از 1 لشکر استشهادی یا انتحاری می توانند به جنگ غزه بروند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ نداد. اما المرصاد از رسانه های نزدیک به طالبان گفته که ایران نباید در مورد اعزام لشکر انتحاری ها از افغانستان به غزه صحبت کند. به گفته این رسانه، اگر ایران بسیار بر اسرائیل خشمگین است، به گروه حزب الله دستور اقدام دهد یا خودش مستقیما با اسرائیل بجنگد. حالا هم میپردازیم به تحلیل چند رویداد مهم در هفته ای که گذشت. آغاز میکنیم با نشست پیشرو در دوحه که سر و صداهای زیادی را هم ایجاد کرده. اینجا سید اشرف سادات آگاه امور افغانستان با ماست. جناب سادات خیلی خوش آمدین. ابتدا برای ما بگوین که برگزاری نشست دوحه برای تعیین سرنوشت افغانستان چقدر مهم و سرنوشت ساز هست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و مردم شریف افغانستان. ببینیم، از خیلی جهات افغانستان دچار مشکلات بسیار عدیده هست که دنیا هم به دنبال رفع چالش های بسیار جدی هست. از یک طرف شما میبینیم که وضعیت افغانستان خیلی از دنیا رو نگران کرده، خیلی از کشورها رو نگران کرده، مخصوصا ای که گفته میشه خیلی از موادی که در توافقنامه دوحه مطرح بوده طالبا به او توجهی نمی کنن. هرچی ما به این طرف میریم، حضور نیروهای، حضور گروه های مسلح مخالف کشورهای منطقه و همچنان پایگاه های دیگه نیروها گفته میشه در داخل افغانستان هست. از طرف دیگه بحران بشری هر روز در افغانستان متاسفانه جدیتر میشه، تا جایی که شما میبینیم یک نامه کاخ سفید به کانگریس میده و به شدت از فروپاشی اقتصاد نیمبند افغانستان ابراز نگرانی صورت میگیره و بهش دورنمای مشخصی هم برای بهبود اوضاع وجود نداره. رابطه افغانستان هر روز با کشورهای همسایه مانند پاکستان که به نوع وابستگی بسیار جدی از نظر اقتصادی افغانستان و پاکستان با هم دارن، اینا هم به هم میریزه.
بله، شما میدانین که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 ماه دسامبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در او درخواست گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. حکومت طالبان قسمی که میدانین گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به گزینش نماینده خاص نیاز نیست، این چقدر مانع میتونه باشه در جهت رسیدن به هدفی که در نشست دوحه دنبال میشه؟
ببینیم، بس موجودیت یونیما بس جداگانه هست، او وظایف مشخص خود داره، مخصوصا بعد از تسلط طالبان بیشتر یونیما کوشش میکنه روی هماهنگی کمک های بشری برای افغانستان کار کنه، در داخل افغانستان مسئولیت داره. اما نگرانی جهان از جهات دیگه ایه که من فکر میکنم نیاز به یک چانه‌زنی بزرگتر داره و مسلما شما دیدیم وقت نماینده همان کننده ویژه از طرف سازمان ملل متحد از طرف شورای امنیت تعیین شد، او یکی دو سفر بیشتر بر داخل افغانستان نداشت، بیشتر در ماحول افغانستان، در بیرون افغانستان رایزنی کرد، در حالی که مأموریت یونیما بیشتر در داخل افغانستان است و هر چندگاهی یک گزارش برای شورای امنیت ارائه میده. من فکر میکنم که مسئولیت یک نماینده ویژه باید با تعریف وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و فکر میکنم نگرانم تمام دنیا یا کسایی که در حقیقت نمیخواین در افغانستان دیگه اتفاق بزرگی بیافته یا جنگ دیگه شعله‌ور بشه، اینها دنبال یک روزنه امید هستم و در حقیقت برای شناسایی عوامل منازعه، برای جلوگیری از کشمکش های بیشتر سیاسی، برای این که بحران بشری در افغانستان شدیدتر نشه، افغانستان نیازمند یک همسویی ملی میتونه باشه. بنابراین یکی از بحثایی که من فکر میکنم نماینده ویژه میتونه روی از بیشتر تمرکز کنه چانه زنی با طالبا هست برای قبول بعضی از خواسته ها و مطالبات جهانی و همچنان گروه های فکری و حقوق بشری و سیاسی افغانستان که مسلماً شما میبینیم نگرانی ها هر روز بیشتر میشه، از اینکه تنگناهای در قسمت مسائل حقوق بشری به وجود میای، از اینکه دروازه مکاتب باز نمیشه، دروازه دانشگاه ها باز نمیشه و خیلی ها امیدی برای زندگی هدفمند در داخل افغانستان به خاطر این ندارن که هنوز طالبان دورنمای تعریف نکردن در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه ارتباطات خارجی و سیاست خارجی و مسائل از این گونه. بنابراین من امیدوارم که نقش نمایندهی که قرار معروفی بشه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل کمی کاربردی تر باشه نسبت به تمام نقشایی که تا حال نمایندگان سازمان ملل در امور افغانستان بله. داشتم.
بر اساس پیشنهاد گزارش مفصل سازمان ملل متحد، یکی از مواردی که انتظار میره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که احتمالاً بر افغانستان به کار گماشته شود، تحقق تمرکز بالای تحقق گفتگوهای بین الافغانی باید باشه. اما میدانین که طالبان یکسره مخالفت میکنن، نگرانی اصلی طالبا چیست در پیوند به گزینش یا پیشنهاد گزینش نماینده ویژه؟
ببینیم، هرچند خب طالبا بیشتر استدلال اینا اینه که افغانستان دارای یک نظام سرتاسری هست و هیچ نوع جنگ جبهه‌ای دیگه در افغانستان وجود نداره، هیچ قسمتی از جغرافیای افغانستان تحت تسلط کدام گروه دیگه ای نیه که ما بیاییم دروازه گفتگوهای بین افغانی رو باز کنیم. طالبا بحث همو ایجاد کمیسیون بیشتر ملاق قرار میدن، میگن کمیسیون ایجاد شده برای از این که در حقیقت بیایه برای سیاست مداران و تمام کسانی که ناراضیان از زمان گذشته هستند فضا بده تا اونا برگردن به داخل افغانستان و در زیر چتری که ما به عنوان امارت اسلامی درست کردیم بیان زندگی کنن. اما چنان چیزی نیست. شما میفهمیم که روایت سیاست طالبان مخالفان بسیار زیادی داره و گروه های متعددی نمیخواهم که با همچون سیاستی همراه و همسو بشن، به خاطر از اینکه هیچ نوع جایگاهی برای کسای دیگه غیر از اعضای رهبری طالبان و اعضای خود طالبان تعریف نشده. و حالا خیلی از گروه ها شما وقتی میبینید سخنرانی های مقامات ارشد طالبان که میرن به پایگاه های مردمی رهبران گذشته سیاسی پیام میدن که شما برگردیم و حتی نامم بردن که شما برگردیم و بیاییم با مردم خود زندگی کنیم، اما اونا در اعلامیه خب میگن که ما با کجا بیاییم زندگی کنیم، با کی زندگی کنیم وقتی فضای سیاسی نباشه و شما برابر این ممکنه بعضی از چالش های دیگه هم برای ما خلق کنیم و حتی ما نیروی تامین امنیت خود خورم اجازه نداشته باشیم که در اختیار داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوهای سیاسی بین الافغانی وجود داره اگر واقعا دنیا میخواد که عوامل منازعه شناسایی بشه. شما دیدین تجربه بعدی که در کنفرانس بن اتفاق افتاد، وقتی طالبان که یک طرف اصلی معادله بودن اونها دعوت نشدن و اونها بخشی از معادله سیاسی قرار نگرفتن، پس دوباره بعد از چند سال انمو زخمای کنه دوباره تازه شد و بالاخره منجر به شکل گیری بله. اختلافات و جنگای شدیدی شد. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوها هست تا عوامل منازعه شناسایی بشه و دروازه گفتگو باید از یک طریقی که سازمان های بین المللی میانجیگر باشن باز بشه.
بله آقای سادات، اما گفتگوهای بین الافغانی در چه سطح و با کیها با چه محتوای؟ خب شما میدونین که زمانی که بحث مطرح میشه اشاره میشه به گفتگوهای بین الافغانی که سالهای سال طول کشید اما آخرش هم به باور منتقدان بی نتیجه ماند.
ببینید بدون شک، حالا اگر بیاییم بحث رهبران سنتی و کلیشه‌ای و کسانی که در حقیقت نمایندگان گروه قومی خود می دانستن و هیچ کار بنیادی هم برای برداشتن چالش از پیش روی مردم نکردن، بس اینا رو بگذاریم کنار. اما تجربه 2 سال و 6 ماه دولت داری طالبان نشان داد که خیلی از متنفذینی هم که خواستم در کنار طالبان قرار بگیرم و برای چالش زدایی اجتماعی کار کنم، اونها هم دست آخر می بینیم نسبت به سیاست طالبان معترضن. مثلا شما شورای علمای اهل تشیع میبینیم که دست آخر آمدن و به شدت از سیاست طالبان انتقاد کردن، یا بعضی از علمایی که همیشه از منبر به نوع نگرانی خود نسبت به سیاست دولت گذشته در زیر چتر جمهوریت داشتن و به نفع طالبان حکومت میکردن امروز صدای اعتراض خود دارن بلند میکنن. ما هرچی به این طرف میاییم متاسفانه طالبان نتونستن خواسته و مطالبات اجتماعی رم به نوعی در نظر بگیرم و خودیم نمایندگان مردم حتی کنار بیاین، نمایندگان مردم در داخل افغانستان سازمان های مدنی هست، رسانه ها هست، بالاخره متنفذین از جدا از بحث‌های سیاسی. حالا این که تمام احزاب سیاسی از نظر طالبان منحله و هیچ حزب سیاسی نمیتونه فعالیت کنه، اما پایگاه های مردمی اجتماعی ما در داخل افغانستان داریم که مردم در میوره چهره‌ها، کرکترها و انجمنها جمع هستن. وقتی طالبان نتونستن اینا رو هم قناعت بدن و ارائه خدمات کنن و فرصت ها و منابع به گونه عادلانه تقسیم کنن تا یک فضای همگنی شکل بگیره، عدالت تامین میشه و ما بریم به طرف یک بهبودی بهتر نسبت به وضعیت و سازوکار برای توسعه افغانستان داشته باشیم، مسلمن که نیازه که به بعضی از نقطه ها بیشتر توجه بشه و یک کسی باشه که برای طالبان گوشزد کنه که ممکنه بی‌توجهی شما به این نقاط کور باعث بشه که یارگیری بعضی از گروه ها داخل افغانستان بیشتر بشه و باز یک منازعه دامنه‌دار در داخل افغانستان شکل بگیره.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما جناب اشرف سادات، فعال سیاسی امور افغانستان. شکریه بارگزه یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم اکنون با ماست. خانم بارگزه، طوری که استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته، بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف نشست پیشرو در دوحه است. انتظار شما چیست؟
تشکر. بدون شک خواست ما مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، از این نشست سه مورد اساسی است. اول، زحمتی که در افغانستان برای مردم افغانستان باشه باید تعیین کننده سرنوشت سیاسی مردم افغانستان باشه. دوم، حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان در سطح جامعه بین‌المللی به شمول کمک‌های بشری که اینا به افغانستان ارسال می‌کنن باید داشته باشه. سوم، حاکمیت‌هایی که به هیچ گونه نمایندگی از مردم افغانستان نمی‌کنن شایسته ازیره نیستن که باید از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و یا هم به نام تعامل با آنها دروازه را برای گروه‌های و فعالیت‌های تروریستی باز کنه که دوباره افغانستان به مرکز رقابت‌های بین‌المللی و منطقوی از لحاظ حضور نیروهای تروریستی و گروه‌های حراس افغان تبدیل شود. خواست ما همی سه چیز هست. در کنار از این که وقتی ما بحث اول بحث تأمین حقوق اساسی اتباعی افغانستان گفتم، معمول است که حق کار، تعلیم، تحصیل و کار زنان هم مشمولش میشه، به شمول آزادی بیان و داشتن یک نظامی که حداقل مشروعیت داخلی و رسمیت بین المللی را داشته باشه.
بله، چند اداره معتبر جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل در نامه سرگشاده به انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفتند که در این نشست خواهان رفع همه محدودیت های وضع شده از طرف طالبان بر زنان و دختران در افغانستان شود و بر رهایی فوری مدافعان حقوق زن از سوی طالبان تاکید کند. اما به نظر شما این همه خواست ها چقدر عملی است؟
ما بسیار توقع ندارم که این نشست بتانه برای تمام خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان رای حل را پیدا کنه. اما حداقل این نشست میتانه نقطه عطف باشه برای روشنی که در آخر و یا هم در این مسیر راه تاریک و تنگی که طالبا گام برداشتن، به دلیل از این که این نشست به خاطر از این جور شده که افغانستان بره به طرف یک پروسه گفتمان یا دیالوگ ملی بین خود افغانها و را برای گفتمان سیاسی بر افغانستان زمینه سازی کنه. البته گفتمان سیاسی نه به مفهوم ایجاد حکومت مشارکتی، نه به ایجاد از این که یک نظام جور شود که خب بالاخره تمام شرکت های سهامی سهم خود بگیرن و مردم افغانستان کنار زده شود. به هیچ عنوان هیچ نظام نمیتانه جاگزین نقش اساسی را که مردم افغانستان بر تعیین رأی سیاسی و سرنوشت خود داره باشه. بنابراین من گفتم میتونم که این نشست فقط سرآغاز یک پروسه مهم بر افغانستان میتونه باشه. هرگاه درست مدیریت شوه، بی‌طرفانه مدیریت شوه، به اساس قوانین و موازین بین المللی و خواست مردم افغانستان، در نهایتش ما میتونیم افغانستان نجات بدیم. و هرگاه قضایا برعکس باشه، دشوار به نظر میرسه.
خب بحث در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه خوانده شده. میدانیم که برخی از فعالان زن هرچند از تصمیم گزینش این نماینده ویژه استقبال میکنند، اما میگن که کسی باید گماشته شود که با افغانستان و فرهنگ و رسم کشور آشنایی کامل و عمیق داشته باشه و کشور خودش سابقه خوب حقوق بشری داشته باشه. نظر شما چیست؟
بدون شک طالبا اهمیت از اینکه یک نماینده ویژه از یک آدرس معتبر مثل سازمان ملل بر امور افغانستان تعیین میشه و این مکلفیتش همی است که با طالبا، با گروه های سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان در تماس باشند و ایجاد هماهنگی را در بین کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشند. این به اصطلاح او چیزی است که طالبان نمیخواهند، چون اونا دیدن که موافقتنامه دوحه و ایجاد دفتر دوحه همه چیز به طرف طالبا و به قدرت رساندن طالبا سوق داد. به این دلیل است که طالبا به خاطر از این که نمیخواین قدرت از دست بتن، مانع ایجاد و یا هم ناخوشی خود ابراز میکنند در قبال از این. بدون شک هر کسی که به عنوان نماینده ویژه تعیین میشه، نرم و پرنسیب ها باید حرف اول بزنه تا اینکه کشورها. به گونه مثال متاسفانه در افغانستان مثلا ما بانوان را داشتیم که از تجربه کافی در کشور خود داشتن و در داخل افغانستان هم داشتن، اما دیدیم در جریان حاکمیت طالبا هرچند که اونا در رأس یونما قرار داشتن، نتانستن کوچکترین مسئولیت خود در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر که بخشی از مندیت کاریشان بود در افغانستان اونا پیاده کنن. و من فکر میکنم هر کسی که میباشه پرنسیب و اصول باید حرف اول بزنه و استراتژی که برش جور میشه در مطابقت با او. اما بدون شک کشور که اونا نمایندگی میکنن بسیار مهم است، به دلیل از اینکه او کشورها منافع خود دارن. اگر یک کشوری که منافع مستقیمش در افغانستان توسط بعض گروه های سیاسی تامین میشه، به فایده افغانستان نیست، چون بخوایم نخوایم تاثیر هر کشور روی نماینده ویژه مستمر و دائمی می باشه. به این اساس من فکر میکنم اگر به اساس یک پرنسیب و به اساس یک نرم، به اساس قواعد بین المللی، با ای که او شخص کدام توانایی ها و مهارت ها را داره، انگیزه سیاسیش چی هست، حمایت جهانی ازش در کدام حد هست، شاید بتونه مؤثر واقع شوه.
تشکر از شما شکری بارگزه، یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. در همسایگی افغانستان در انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان نزدیک 18,000 کاندید بر سر کرسی های اسامبله های ملی و ولایتی رقابت کردند. انتخابات در میان تنش های سیاسی فزاینده و افزایش خشونت ها برگزار شد. مقامات هزاران نیروی امنیتی اضافی را در سراسر کشور مستقر کردند و خدمات مخابراتی در مناطق مرزی قطع شد. بیش از 650,000 سرباز اردو، ملیشه های طرفدار اردو و پرسونل پولیس در روز انتخابات در سراسر پاکستان مستقر شدند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان که دستور بستن مرزها با افغانستان و ایران را داده، نیز در روند رایدهی اشتراک کرد. تعلیق خدمات مخابراتی با موجی از انتقادهای اپوزیسیون و اداره‌های ناظر حقوق بشر به همراه شده. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان بسر می‌برد، این اقدامات را تهاجم شدید بر دموکراسی خوانده. آن سو وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر محدود شدن آزادی بیان و مشخصاً اقدامات به شمول وضع محدودیت بر دسترسی مردم به خدمات اینترنت و تلفن در پاکستان نگران است. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی با ماست. جناب اطمر خوش آمدین. میدانین که بر اساس دستور حکومت موقت پاکستان صدها هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدن و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و اخراجشان همچنان ادامه دارد. به نظر شما با روی کار آمدن حکومت منتخب در پاکستان، آیا پالیسی کنونی حکومت موقت در قبال افغانستان و مشخصا مهاجران دنبال خواهد شد؟
من فکر می کنم که پاکستان برخلاف تمام تعهدات بین المللی که در قسمت مهاجرین موجود است اقدام کردند. و اقدام بسیار دشمنانه و خصمانه عملی ساختن و دارن انجام میدن. بخاطر از اینکه مسئله مهاجرت تنها در کشور پاکستان نیست، بلکه در کشورهای همسایه افغانستان یک مشکل بوده که همیشه در طول 40 سال تاریخ افغانستان این مهاجرت ها صورت گرفته. ولی خود افغان ها هم تمایل دارند که به کشورشان برگردند، ولی به یک نحوی برگردند که اینا اذیت و آزار نبینند و داوطلبانه برگردند. من فکر نکنم که دولت آینده پاکستان هم در این قسمت تحمل بکنه و به اصطلاح این پروسه را توقف بده. اونا کوشش میکنند هرچی بیشتر حکومت فعلی طالبان را زیر فشار قرار بدن و به این ترتیب بخواهند که خواسته هایی که از حکومت فعلی دارن او را به دست بیارن.
بله، و میدانین که پس از چند حمله مرگبار در پاکستان، بازی اتهام میان اسلام آباد و کابل بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP و فعالیت‌هایش اوج گرفت. گروهی که گفته میشه با طالبان افغان روابط نزدیک دارن. در این اواخر حکومت موقت پاکستان هر گونه مذاکره با TTP را هم رد کرد. با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، چه پالیسی در قبال TTP به نظر شما دنبال خواهد شد؟
اول من فکر میکنم هر حکومت که در پاکستان بیاید زیر نظر نظامی پاکستان و سیاست های اونها را تعقیب میکنند. تمام گروپ های حراس افغان چی در گذشته و چی فعلا، اینا پروژه های استخبارات پاکستان هستند و من گمان کنم که این مربوط میشه به استراتژی های کلان پاکستان و قدرت های بزرگ در منطقه که با در نظر داشت این مسائل گمان نکنم که برای بازگشت TTP و پاکستان و ای که اینا چطور بتونن که دی ایرا به اصطلاح در کنترل خود داشته باشن هنوز فرصت زیاد است. باورم ایست که طالبا و همچنین در توانی و حکومت آینده پاکستان این پروژه ها را ادامه میتن و عرض مایی بود که پروژه ها استخباراتی است و گمان نکنم که TTP پاکستان یا به اصطلاح داعش خراسان یا گروپ های دیگه که در پاکستان رشد کردن و پیدا شدن و به اصطلاح امونجا آموزش دیدن و فرستاده شدن، اینا به ای سادگی قابل حل نیست و این مشکلات را بره نه تنها افغانستان بلکه بر منطقه موجود خواهد آورد.
تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. در همینجا روز هفتم هم به پایان میرسد. تشکر از همراهی شما.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دی. درته هرکلی وایم. دغه راست له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتي سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو باندې خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر مننه کاکر صاحب. سلیمان کاکر صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډیر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډیر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مزي وکړه بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول، اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ ناامني پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خنا چې هغه خو دې ځای ته ګوري چې به زما زدلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسوې خلک ډېر وویرول، چونکې ټلیفون هغه رنګ ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالته هم د خلکو تعداد کم.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، فکر کوي چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیانې. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي، نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ور ګټلای شي لاغوي سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یو سیاسي پارټي نه وران ولی وچا الان کې ټول پسړي کې شو په دې سره د بداکا د دوی همدردی ولا خو چون کې دوی هغه خلک نه خو بده کول کوم چې دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي نو دا هغه وجه دی دوی درې چې راغلی وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې ولا به خیماته کم معلومه شو.
بله ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پراخ چې کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1900 کال زاتروسو پورې دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کمالمان دی یا په دې پروسه کې شکیل دی، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، د پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیر وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی تجرق ملاو سوی دي او خلک لیدل دي. نو اوس خلکو ته دا بيخ ښکارس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی په یو میاشت کې، حالته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوه ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټ کم روح دی، هغه ته ډیر نقصان رسولي. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی. نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر مننه کاکر صاحب. بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه وو. نو له دې وځي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا لخر کو سر به کمپین کو وی کورو ته ورتلم نو هغه شی نو د پارټی نوم نو انتخابی نقشه نو نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ڈیمورلائز کی سدا سی وہ الیکشن نستا عمران خان نستا نوتا سکور چھے او کم سے روایتی پارٹیاں دی لکا مسلم لیگ نون داغوی چونکہ ورکر آگا عمران خان رنگا یا دا پیپلز پارٹی رنگا دینا آگا آگا رنگا خلق دیسی بس رازی ووٹا چی نواز خوش دی یا دا نواز پالیسی خوش دا ہو آگا رنگا نا جلسی ترازی نا جلوس کئی نا جنڈے اڑی نا موٹرسائیکلانو باندھی اغلگ گئی ریلیاں راباسی د پی ٹی آئی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانان به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټرسایکلان به په دې مرکز کې په دې افټن مرکز کې په دا ایف سکس کې به ګرځېدل جنډې به لګولې وې ترانې به لګولې وې نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړ و د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نو قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغه خونو خو برته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه او پر هغه پر کم سکیم په د الیکشن غا پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه
نو چې ټیم سی آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو ګروپ ته ستا سرازوی د نور بنو راځي نو بیا خو ښکاره خبر نشي د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمه نشي به هر شی سیٹ دی یعنی یو پارٹی کلیم کی ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیان کمپین ضرورت تھا نہ دشی ضرورت تھا نو بس بیا خواہ خبر ہے
ڈیر من نہ کور ودان سلامت ہو سی خیر یو سی لتا سرا ہم دمر خبر وی نور خبر بلا کاکڑ صاحب سرا وی دوام بور کو کور مدان
آزادی رادیو پتیرو دول سیزو کے ملیونوں نہ خلقو تا پورا دقت چټکې بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خو پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلیمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملی اسمبلی وی چا غټلی د خبرال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلیماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملی اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلق مخترازی او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت وڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې بیا ډېری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه شي
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس د شمس ابتاست مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لړمحال حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجر ویستلو روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان سپتا ستکا کټ سپتا ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چاره مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکارې کله پردې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د کو د پالو تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره دا غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي، چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وی او هغه اقدامات کوي، دغه دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پوخا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګماره لغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي، ځکه چې کم حکومت مت کرازی کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منکه ګور خپلواک کاندیدان هم ډیر دی، او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدل شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوی د دوی غختنې یا دوی چې سوی پاکستانی استابلیشمنت، نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولې دي، او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړي.
هو هغه داسې ده چې ما مخکې ویل چې جمهوری حکومتونه په خام راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو غونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغی، هغه سابقه یو غاړی تاکید چې په کم شکل راغې خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی دا غینې مخکې چې هم منګو سره بازي ناست لرلې ما هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناستې خصوصي لرلې هغه کې زو مچې حتی دا انتخابات نو ګټلې نو د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سره د خیاړي کې غختلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اس کله بند نشي هغه وخت کوم څو ځلې دی بند کړ د کډوالو پاړم د ډېر مثبت نظر لرلو حتی یو خود بیا ویلي چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخبارات او د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې او ماغه چې به ماغه عمران خان ډیر منفي طرف ته ملار او اغه فشارونه پیراغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سنلري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلې د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې یو فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي
ازادې رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادې رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډیر مننه سلامت اوسه کاکر صاحب ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوري حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت دی شړې دوه د ماتې دوه خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي
دا ډیره مهم اړخم دی او مهمه پښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه لدا تمه کېدله او په هغه کې اقتصادي ډیر مهم فیکټر وو اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیله لندنه د دې لپاره راوستل سو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلي دي د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه د سپاته سوي د کله هم د په واک کې راغلي دي د پاکستان اقتصاد غوړېدلې دي تر یو حد پورې او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف کم په بهرني مشرانو کې کم چهره ده هغه تر ډېره حد پورې مثبت ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وی له امریکا سره وی له سعودي او عربو هیوادونو سره وی په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طيب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حد پورې شدی نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا ته مداده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد څه دی غاله خوځشتو کې لږ وړیږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار په هاندې دغه په نظر باندې او فوجم د غواړي ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکي د یوز دی نتیجې تر رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دایسه خند سی په نورو دیشي کې ممکن وي
ازادې رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې
بے پری توپ او پډیر سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریم لسیز اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډیر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدارس زردر شمس لتا سخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکړ څخه هم ډیر مننه چې په دې باس کې ګډون وکړ
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.